سلامونه ستړي مشې په افغانستان کې د مخام په بخنې سره دا شپې نه بجې د خبرونه تموز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وژل شوو او ټپیانو شمیره څه باندې 2000 ته ورسېده. د دغې حکومت پیښو ته د رسېدو په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت ویاند ملا جانان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغې زلزله کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2400 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان سیف الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولي دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغې زلزله ځپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې د دغې زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیز و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان ورسوي. ملا برادر نن دا خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هیوادونه افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان ورسوي. ملا برادر دا هم ویلي د کډوالو ځپله او سپکول افغانانو ته د منلو نه دي او ګاونډیان باید دا راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل به داسې په دې حالت کې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي که نه دوی به یې په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم تېره اونۍ په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او وینا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورت تمدید، د ویزې صدور، د وثایقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله سره بل خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوځي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرائیلي ځواکونو نن یکشنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلهواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلهوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تېرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یکشنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په سببي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخنی سره 314 کسان وژل شوی دي. د روټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تن نور هم په لویدي زغاړه کې وژل شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې بار سره په راپور کې دا وایي چې په خپله رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونی زلزله کې له 2000 کسانو ډېر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شیدې خلکو د څومره مرستې رسېدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړې دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږۍ پیغامونه به هم درسره شریک کړو چې دوی د دغې زلزلې قربانیانو ته قربانیانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم ورشو چې هلته د مرستې صندوقونه ښودل شوي دي او خلک د هرات زلزلې ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې ښودل د ښار په مختلف برخو کې سترغو دغه زلزلې ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات زلزله ځپلو لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي وي چې د یونیسف په مالي مرستې د څښلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړي دي. د کونړ مسؤولین ورڅخه خوشحاله دي.
مو خو د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او قویم چې یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې. کارونه یې هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي یو.
در مطالب هم شته ملتیا مغاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه په خود تر رسیدو په چاره کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنیو معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوی په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړاو ل 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خود تر رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنی معلومات خي چې په هرات کې د پرنوی زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2350 تنه مړاو ټپیان شوې دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانا سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې یوازې د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې له امله په خپل ویب پاڼه بخنه وغوښته. جانا سائق نن سهار ویلی وو
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودی او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیارلسو کلیو کې 1360 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خطا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي 9240 تنه د ورانو شویو کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوي. په خطا د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزله د ریختر په کچه 6.2 درجه او د ځمکې 10 کیلومتره ژوره وه. د دې وزارت د ویان له قوله له زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه یې هم خورولي دي. هخوا د سیمې اوسیدونکي هم وایي له زلزلې وروسته د شپې تر ناوخته ځمکې ټکانونه خوړل او اوس له ویرې خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدې. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، همدا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دي ستانه شوي او له خپلو کورونو لرې تر شنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې له امله تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راویستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمېر کې ډېروالی راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزله د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې له شوې زلزلې وروسته بله لویه طبیعي پیښه ده. په هغه پیښه کې نږدې 1000 تنه مړه شوي وو او له 3000 ډېر ټپیان وو. دقیقه معلومه نه ده چې په وروستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خواهی شدت د کومو لاملونو پر بنسټ دی، خو جیولوجستانې تر ډېره د اقلیمي بدلون مسئله یادوي.
و موریدل چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوي ارقام اعلان کړي وو. بل خو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینې نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خوشنۍ ښودلې او د افغانستان خلکو په تیره بیا له زلزله ځپلو سره یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو پرونه وخت په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوترش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدی نورین ده مخکې مرستو ته یې اړتیا درلوده. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره یې د جلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هرات ښار ته څېرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې له امله خواشیني څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېری یې د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمېر تر 2000 ډېر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په خپلې اکسپانه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په خپلې اکسپانه کې لیکلي چې د دوی شریکان په په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي تر څو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا UNFPA ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې میلانی جولی اعلان کړی چې هېواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزاوه چې ورپسې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجان ولسوالۍ وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینې چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې و. بل طرف بیا په اروزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اروزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤلین غواړي چې دغې لارې دغه زلزله زپلو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرېښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادوار پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر اروزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره یو څه د اروزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه یې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې چې تر هغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کړي. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کېسه وغځېږي.
بل خوا د اروزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستې، له خلکو یې وغوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپله واسه ورسره مرسته وکړي. د دې له ډلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو. زموږ ټول ځانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي. انشاءالله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډېر لوس کلي کې 2353 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اورېدلای شئ. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهری ملته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره وروسته تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی به د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1928، 2018 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کډوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختي کارډ لري برخلیک بیت سوي وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختي کارډونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبرېږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس عام شدید دی. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو اونیو کې نیول شوي دي زندان ته لیږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونې او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي، پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څخه جوړ کړی. دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوسمهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پتامه دي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري یا یونیټ سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر 3,200,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله واله شخړه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړېدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اجنس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی په وینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټوله شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژله او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 5000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اجنس پوینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایطو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولی دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دا یې د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي ویشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بی پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دای کندی ولایت کې د نسیم اسیمیزي رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان له خوا بند شوې دوه دیم ځل لپاره نیول شوې دي. لسیمې تفصیل به در ورکړي.
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزي رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادي خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځای ادارې د شنبې په ورځ د دویم ځل لپاره هغه او د دې رادیو د خبري اعلان نیولې دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادي یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي دا خبره تایید کړه. هغې زیاته کړه
روز ساعت 11 بجه رئیس
پرون یولس بجې د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادي سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا 3 بجې خبر راورسید چې هغوی محبس ته لیږلي.
اینا را به محبس انتقال داده.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادعا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی
په هغو غونډو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیلو ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راولي څو هغه نړیوالې رسنۍ چې له افغانستانه بهر کار کوي او د دې هیواد قضیې تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکنن په نوعی مداخله وکنن د کار خبررسانی
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو ویلي د نسیم سیمه ایزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوي ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوي او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشي کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تېروتنه شوي د رسنیو تیروتنو کمیسیون ته دی راجې کړي. د نسیم راډیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درولې کولی شي په دایکندي کې د معلوماتو رسولو برخې ته لوی زیان ورسوي.
د دغو دریو خبریالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهار سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم وترول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوه کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو تر څنګ یو شمېر خبریالان هم نیولي چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شوي، خو د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د نصف په مالی مرسته د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مروري، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څکلو پاکو اوبو د لسو شبکو د سروې او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یاد ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاءالله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه هم سروې کړلی او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې څلور سوه او درې سوه دوه نیم سوه نو ټول ټال دغه درې نیم زره انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
موږ خو د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او کویم چې یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې، کارونه یې هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ ته لاس راکړل، ځکه چې زموږ پنځه پروژې د یونیسف اوس برحال پورا شولې ابتتام کړلې تقریبا په دې یو میاشت ونی مخ کې.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسدآباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه یو تن د افغان ماجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ د ازادۍ رادونه. دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مختلف شو در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم در زندگی رادیو آویدون کو کارتون کو طول تسلام و نمائم بعد سلام در پاکستان در دولت در حکومت می در خواهشتی مکوی در پانر مزی روی در پانستان سر غدال تر پازفسی و راقی در پانستان سر در مکوی را مجر دیدن نپتاو کهی نجنگ که در غریب بولست و در غریب خلق پر روزار نو یه گزاره که در چی جی پی و دیو سرکار نلری در بیچنگان په خدای باور وکړه دغې موږ خپله مجوریال ته پراتی ولایي که موږ د پاکستان په دولت کې یا په لاسنونکې په ګرده دغه علاقه دا کمپ خلک خو زه در دغو پر دې خو زه کسم اخم ولاکه یوله په دې چی ټی پي او په دې په چا او په انفجار کې که لاسته ددلي وي دا که باندې مړه شوې خپل مشکل د طالبانو سره کلی دا غوسره حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانانو سره ظلم مه کوئ خدای روی ته وګورئ وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر